السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د آریانا افغان هوایی شرکت وایي چې درې الوتکې چارتر کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د آریانا شرکت د چارواکو له قوله دا خبره کړې چې ویلي دي دغه الوتکې د صادراتو په لیک کې د اسانتیا لپاره نیول کیږي، خو دا نه دي ویل شوي چې دا به څه ډول الوتکې وي او له کوم هیواد یا شرکت چارتر اخیستل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لارو له تړل کېدو وروسته هوایي انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراین په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخ، ځکه دی چې متحدو ایالاتونو په کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې پای ته رسولو لپاره یو لانجمن پلان ومني. زیلنسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړي هیواد د لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ ولس ته په ویډیوي وینا کې ویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه یې وکړه چې له واشنګټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنگ د ختمولو لپاره زیلنسکي ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلنسکي ویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونه وړاندیز وکړي. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې طرح ملاتړ کړی دی. د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شي جینګ پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیې، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانوئل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو نریندرا مودی او لی کیانګ په غونډه کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د جی شل په غونډه کې مشرانو باندې غږ وکړ چې د خپل نفوذ او غږ څخه په استفادې د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره چې ډېر مرګ ژوبل لري او د تخریب او نړیوالې بې ثباتۍ سبب کیږي کار واخلي. او ایرانی رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې دغه هیواد حکومت د هیواد په شمال کې د ځنګلونو د اور د مړکولو لپاره بهرنۍ مرسته غوښتي. د کاسپیان سمندرګي په 1000 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 25 میلیونه کلونه عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا د ایران دولتي خبري اجانس راپور ورکړی چې هغه اور چې د نومبر میاشتې پیل کې په دغه ځنګل کې لګیدلی وو او مړ کړل شوی وو، د نومبر په 15مه بیرته بل شوی دی.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونه ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو یو څو لسیزو کې تر ډیره د ټلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له ټلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې ټلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه ټلویزیوني خپرونې ګوري. په دې خبرونه کې د هیواد د ټلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د ټلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات را سره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اوریدو ته را ګرځوم.
د افغانستان په یو خصوصي ټلویزیون کې یو ښځینه وایده ده، وایي د ټلویزیوني خبرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کلا چی استودیو ته ننوزه او ټاکل شوي وي چې خبرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نشو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبر سي، ازادي راډیو ته وویل
په بعد افغانستان سخت زیر کنټرول است، سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
په بعد افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
کو غوړلې مې میرمن مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، لږه وخت چې طالبان راغلي شرایط خزوته نور هم سخت شوي او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونه د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسول دی، ازادي راډیو ته وویل
معنی شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی، او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي، چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوانی بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوی دي. له دې دلی هغه محدودون کې فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د کته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان در اسلامی امارات در اطلاعات و کلتور وزارت در دیل پارچه پا حیوات که در رسانه و در ملاتر سکتوری آدرس بلل کی گی حسا کوی چه در حیوات در اطلاع رسانه پا برخی که مستمره او گتوره حسی ولری. رسانه باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21 د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي سره لدې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی. ټلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې ټلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې ټلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بیلابیلو پلیټفارمونو کې محتواوې تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د ټلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره ټلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اورید. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې میلمانه دي. البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د تلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د خبرونه دوهم ملمهم د افغانستان یو بخوانی مخکخ نطاق او د خبرونو چلون کیدای چې په څو شیبو کې بل خبرونه سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره د خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو، مدقق صاحب خبرونه ته خرغلس خلک مول اواز سره بلد دی او اوریدونکو ته کستړی مشي وایي مهرباني وکړئ بیا به موږ خپل خبرې پیل کو.
سلام تکل صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته او د افغانستان کې څوک چې په بهر کې دی دننه دي زموږ غاوري خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 20 لکه تاسو چې ویلي د تلویزیون نړیواله ورځ ده، نو دغه ورځ په مناسبت هم ټولو ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځي لومړی د افغانستان د ټلویزیون ل تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له ټلویزیون سره همکار وئ، مګر په غالب ګمان په لومړنیو ورځو کې به نه وئ، ځکه چې تاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د ټلویزیون د کارکوونکو له ډلې تاسې نه وئ چې ډیر عمرونه زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنی د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د ټلویزیون د خبرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د ټلویزیون شبکه فعال کړل. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته وایاست چې څه وخت د ټلویزیون سره یو ځای شولی او بیا به وروسته د ټلویزیون تاریخ هم راته وایاست.
مننه تکل صاحب. زه خپله خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل کړ په 1940 کال، تقریبا 1973 کال په ملي راډیو تلویزیون کې مې سابقه ده. نو دغه 40 کال کېږي چې له وطنه مهاجر شوم. تقریبا په ډیرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند ومه، له فوتی اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پایلو کې کار. وروسته بیا د نطاقانو مدیر پایس مقرر شولم، وروسته تجربه زیات کوله د اطلاعاتو د عامر پایس باندې. یو وخت درې څلور کاله د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه ومه، بیرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه، تقریبا 12 کاله رئیس ومه، بیا د تلویزیون رئیس ومه. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه ترسره کړې. نو که سابقې د تلویزیون تراسو تقل شد په وختو کې پاتې یاد کړه، واقعا زنومه او صرف هغه وختونه راپېژل کېږي. ماته په 1955 کال کې د راډیو مخینه خو زیات، تقریبا 2 کال وروسته سل کله نه کېږي، او تلویزیون هم وسته له کاله شقال پوره کېږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا کوم ورځ پیل شوی، یعنی خبرونه په کوم ورځ پیل شولې؟
د 1955 کال د شهید سردار داوود خان په وخت کې د تلویزیون، یعنی تعداد کوي مخکې خدل شوی. خو د 1955 کال یعنی تقریبا د دالوی هوت میاستو چې باید تلویزیون افتتاح شي، نو شهید سردار داوود خان په وخت کې آماده شوی ټول وسایل. بیا چې په افغانستان کې انقلاب او ستودیار لته په دوستم قال انقلاب د ثور په ومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نورمال ترکیب لخوانه، او اصلا آماده شوی د سردار داوود خان په وخت کې د خپل حکومت تاریخچه تلویزیون کې د ارمانونو عمل ته، او خپل د شهید سردار داوود خان زوی انجینر خالد چې د ډیرو تکړه انجینرانو نو هغه ته یاد کړ، جاپان هم تللی نور په بهر کې نور انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټول برخه کې. نو اصلي په 1955 کال کې تلویزیون افتتاح شو.
مدقق صاحب، ما دا پوښتنه کوله چې دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغو تازه کارکونکو یا نویو کارکونکو په اړه راته وایاست چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو. د هغه وخت البته تاسو خو به استعمال لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاسو وروسته له راډیو تلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1940 کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون کارکونکو به هرته د زده کړو لپاره لاړل. د 1955 کال وینه تقریبا 13 کال وروسته تاسو له دوی سره له ملي رادیو تلویزیون سره یو ځای شولې. مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسانو کوم هیوادونو ته ولاړل او د تلویزیون لمړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړي هیواد ته او بیا یې نشرات پیل کړل؟ البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سردار داوود خان په وخت کې. بله میرا بني
دغه تلویزیون همکاران البته خپل د رادیو تلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د رادیو تلویزیون برخه درلودله. نو لږ جنګه معتلین او څه د رادیو تلویزیون کارمندانو چې دوی جاپان ته تللي وو په همزمان په همدې وخت کې د جاپان له خوانه د افغانستان د ملي تلویزیون لومړنۍ استدیوان د جاپان له خوانه جوړې شولې. په هغه مهال شمیره تقریبا تر 15 تنه وو چې هغوی د تحصیل لپاره تللي وو. د تلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو له خوانه. نو دوی چې کله خپل ترینینګونه خلاص کړل خپل زده کړې خلاص کړلې افغانستان ته راغله. همدغه کډرونه ټول په تلویزیون کې درس تلل. هغه مهال تلویزیون لومړي وختونه وو یعنی 2 ساعته نشراتو. بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې یعنی لومړنۍ سندرم د استاد ارمان له خوانه په تلویزیون کې داسې د کارمند د پخوانی کارمندانو په خولې ته استاد ارمان راغلی او لایف یو سندره یې لیوه یا داسې نور سندرغاړي په وخت کې خبرو برخه وه د موسیقي برخه وه او نور نشراتي برخه کې ډېر کارلانه وسوی. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم چې د پلاټ فرنګ وزارت او په هغه مهال د رادیو تلویزیون د خپل مسؤولین له خوانه په دې برخه کې کار وسو. بیا یو وخت ستاسو په یادېږي ملي تلویزیون ډېر لیدونکي درلودل په افغانستان کې یو تلویزیون او ډېرې ښې خبرونې درلودلې او ډېرې جالبې وې. نو وروسته وختونه زیات شول.
مدقق صاحب ولایتونو کې هم تلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډېر ولایتونو کې یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لغنه چې کله په افغانستان تلویزیون نشرات درلودل څنګه د افغانستان رادیو سره سار له شپږو بجو د شپې تر 12 بجو پورې نشرات درلودل. دغه وخت تقاضا دا وه او د وخت یعنی د مقامات لپاره تسیونی ولسم چې ولایتو کې نو لومړی په سترو ولایتونو کې د رادیو د سباوی جوړستلې ورته د تلویزیون البته رادیو په وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدله. خو په وروسته پورې په ټول ولایتونو کې هم رادیو موږ درلودل هم تلویزیون لږ وخت پورې چې ما ترقره کار کوو تم څه. نو ټول ولایت تقریبا هم رادیو لري هم تلویزیون لري. په وخت کې رادیو او تلویزیونونه په ټول ولایتونو کې لري او ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل هم د افغانستان نشرات لري کول.
د تلویزیونی خبرونه دي محتوا په اړه راته وایست تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ساورلین کلاب نه ورسته د خبرونه عملاً او په رسمي ډول پیل شوې. که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوی و د سردار داوود خان د جمهوری ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې انقلاب نه ورسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدیولوژي ګانې راغله او په افغانستان کې ډیر زیات د تبلیغ ورته کېده د خبرونې د رادیو افغانستان څه ډول وی آیا دغه ګوندی تبلیغاتو یو مهمه برخه دي د خبرونو جوړول کنه؟
نو طبعا تکل څه په وخت کې بتاتم د تلویزیون لیدونکي او د رادیو اوریدونکي وي په افغانستان کې بلکې په ټول دنیا کې وي. په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي لومړنۍ تاثیر په رادیو او تلویزیونی لکه په افغانستان کې د ثور کو دفاعي اوسوله لومړی اسلام وطنجار د رادیو نه خپل اعلان وکړي دغه د انقلاب او د داوود خان د غوی په اصطلاح ته غدار کورنۍ لمن ګولاله لو په افغانستان کې بس وطن به آبادیږي جوړیږي. یا وروسته ببر کارمل ته اتل تاجکستان کله چې افغانستان ته لا نور اغلم تاجکستان د افغانستان د خپل مشري اعلان کړل کله چې حافظ الامین یعنی په اخر رسیدو مړی کو. بیا نو خپل ببر کارنو تاثیرات تبان د رژیمونو ټول رژیمونو راوروسته په افغانستان کې کورس مجاهدین راغلل، بیا طالبانو د جمهوریت دوران کې د جمهوریت خو د لږ څه تفاوت ډیر راغلی وو. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټوله توجه به په نشراتو او په وخت کې د راډیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشراتو د شوروي پلاوي یا کوم خلق د دیموکراتي ګوندو د خلقو پرچم ډلې دو هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور، یعنی و هغه کوم معلومات چې ما ترسته په نشراتو کې حتی کله کله په سندرو کې هم کېدی سي د شاعر شعر که لږ ذره په طبیعت نه و. نو دا تاثیرات یې طبعا د راډیو تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه د کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقل نه ګورم تاثیرات
لري، یعنی مقصد ستاسو دولتي دولتي رسنۍ ده؟
بله بله دولتي.
خب دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول، نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولی، یعنی د غو د واکمنۍ دوه کاله تیر وو. په دې وخت کې تاسو خو د تلویزیون پخوانۍ خپرونې لیدلې وې، له دې وخت سره توپیر څومره وو؟ یعنی داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی وو او که ډېر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډېر وو. په تلویزیون کې مجاهدین سراغ لاله کرچی میرمنو خبرونه یې لیدې، میرمنو تلویزیونی پروګرامونه یې لیدې، خو تر یو کال پورې تقریبا تر غوته داخلي جګړه شروع کړه. په تاثیرات ټول هغه جهادي مخکې مې یاد کړل، مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وه په د راډیو او تلویزیون په نشراتو باندې، او د مجاهدینو کوم څه ته غوښتل د غوی په طبیعت باندې هغه بعضې خپرونې د مجاهدینو راتګ نه مخکې در له سوالیم او مشکلتم کلونه کې نشریدلې ډېر خبرونه لمنځه لاړلې، مثال لکه سیریالونه، فلمونه، د موسیقي برخه او نور. هغه مجاهدین هم خپل تاثیرات درلودل، ټول مسؤلین هم د مجاهدینو لخوا مقرریدل، او د هغوی خاص سانسور کې وو د مجاهدینو لخوا هم طبعا تاثیرات یې کتلې زمانه. بیا کورنۍ جګړه سوله وروسته نشرات د ګلبدین حکمتیار لخوا نه و کله چې کابل کې جګړه وسوله، نو کامه چمسود به د سارسیا طرف او نور منطقې پراکټو ایستلې، هغو به کابل ایست. بیا نو څه ځینې بزغاوې له منځه ولاړلې، بیا نشرات هم تل په وخت کې.
په دغه وخت کې چې دا کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوي، څومره زیان ورسېد افغانستان تلویزیون ته؟
د تلویزیون فقل څه خپل ادارات یا مثلا آرکیف او استدیوګان دغه ټول کومه خدمانه ورته رسېدلې، صرف دغوی توجه دا واسه مکمل، یعنی کله چې جنډو سلیلی دی جنرال دوستم لخوانه چې ګلبدین حکمتیار سره یوځای شو او هغوی تیاری په لاس درلودلې، نو دوی فقط غوښتل چې په لچرخي کې د راډیو کوم انتنونه چې لیږدونکي دستګاه یا د تلویزیون په منځ کې تلویزیون په غره کې، دوی ټوله توجه دا واسه فقط هغه انتنونه باید له منځه لاړ چې نور نشرات حتی کېږي. او ماته وویل چې تلویزیون غره کې همیشه به راکټونه سره تلل، دوی فکر کاوه دا ټول ځان باندې تلویزیون په انتن باندې دی، او انتن او لګرونې د وزغاوې تقریبا ټول له منځه وړي وي. اکثر وروسته د طالبان چې سقوط کړل په جمهوریت نوې چې کریته په راتګ سره، بیا هم امریکایانو آینه کارو کړي چې تلویزیون غار په لچرکی کې د راډیو تلویزیون د وزغاوې به بمبار کړل، نو دا کار ټول کړی دی. په افغانستان متاسفانه اولینه ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب، د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خبرونو کې، یعنی لدینا مخ کې چې ډلې او تنظیمونه او خلق دیموکراتیک ګوند او غوډ خپل تبلیغاتو لپاره استفاده ترې کوله، د جمهوریت په وخت کې یو څه بې پرې شوې خبرونه د رادیو تلویزیون، او کبل کوم توپیر ساسو هدف دی؟
یو څه کله ته د جمهوریت یعنی د کریز راتک سره په لومړي سر کې د مجاهدینو امغه دلوله تاثیرات دلودل په تلویزیون باندې یو قال دوه قاله غوی تقریبا مسولین هم ټول امغه پانی مجاهدینو، خو وروسته وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت کې یا خپل په تلویزیون کې د مسولین له تبدیلی سره ورو ورو ته حالت نظام قانون مند کېده، دغه تاثیرات کم شول. خو بیا وروسته تلویزیون په خبرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خبرونه تلیل ساتاس ولې اروپا او امریکا او ټول قارو کې د ساتلایت د ځغال خپل لیدل کېدلې په نشراتو ته ډېره توجه وسوله. نو په هغه مهال زموږ کارمندان ډېر بهر تلل د ترینینګ لپاره هلته وروزل شول. په افغانستان کې ټولو کلو کې ډېره توجه رسنیو ته کېدله چې په دې برخه کې د ملي راډیو تلویزیون هم اگر چې خصوصي تلویزیون هم جوړ شول په برخه کې د خصوصي تلویزیون هم ډېر پرمختګ وکړ. خو ملي تلویزیون کې هم بیا ډېر پرمختګ راغی لکه د استودیوګانو زموږ استودیوګانو ټول ډیجیټل شول په دې شکل چې په وروسته کې
په دې باندې زه وروسته پوښتنه کوم چې استودیوګانې څومره متحول شوې او امکانات څومره متحول شول څومره توپیر و د هغه تلویزیون چې په 1955 کال کې جوړ شوی وو او بیا وروسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته له مختلفو هیوادونو نه راغله. مګر اوس چې په همدې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویل چې د حامد کرزی په مشرۍ د موقت ادارې لراتلو سره یعنی د جمهوریت د پایل پر مهال په لومړیو دوو کلونو کې لهم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو ټلویزیون کنټرولاوه. ماته یاد دي چې یو یا دوه واره حتی د ټلویزیون ودانه د همدغو ډلو لخوا محاصره هم شوله او د حتی د نښتو احتمال هم و. هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته او دا پیښه څه ډول وه؟
هغه وخت کې په کله چې څو سانس زما سترګو لیدلی حال ده یو خو یو حقیقت فقط مال یاد نه وځي چې کله چې په افغانستان کې د 1955 کال یو خو د نظام غوښتنه او پالیسي هغه وه. لیکن په د راډیو تلویزیون کوم خبرونې چې زه په وخت کې اورېدونکی وم یو دقت واقعا فارمندان دغه وخت ډېر ښه یعنی کلام یې درلود مطالب یې څه کول او دقت هم په سندرو کې هم په خبرونو کې هم په خبرو کې ټول صحیح دغه وخت له کارمندانو باید یعنی هغو کو چې سترګې پټې نه شي دقت د مسالې ته د خبرونو هغه د ارزیابي لپاره یو دوه درې مرحلې درلودلې چې باید د چک شي دغه نه باید سترګې پټې نه شي. مال اولیادونه وته پخواني کارمندان که څوک بهر کې وي که دننه دي د راډیو تلویزیون خبرونې ډېر غټ کیفیت درلود. یو څه د خاطراتو دی ویلې کله چې زما راغلی کېږي زه په ټول خیر افغانستان نه ګډ مارنګ افغانستان یو خبرونه وته د افغانستان راډیو نه ترېدل کله چې الحضرت موزهفا افغانستان ته راغی نو په هغه وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حفیظ منصور معاون ایزدیار صاحب روسي سنا مجلس مرستالو نو دوی هغه سانسور کوم ویل کله چې الحضرت موزهفا په جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې قصدا دغه نشرات تلویزیون دغه نه سره قطع کړل او دغه وینا نه پرې څه د لسباید نه څه کی یا وروستم په ډیرو مسایلو کې د خپل سرځي ته ما ته د فلات بازان څه نه کیده یا د ستاسو څنګه د وزیر ما ته زور نه پیرتید
دا او بخې قصدي عمدي دوی د خبرو مخاوني ولا او ک تخنیکی مشکل و ستونزه
نه نه په وخت کې د څه دار نه و چې الحضرت سره غلې دا او د تبا یو څه واکور کول کیږي او شاید عمدي ووم په وخت کې تاسو مقابل کې ازادي رادیو کې څه کوم مسئله دلود نو نه پېم په واسه ازادي رادیو به جوړ شي کنه قصدي و دا شی قصدي و یعنی د نظام د خپل ټول مجاهدینو همدا دارو چې زاسته د وخت واقعیتونه راکېږي او هغه سره د مسائل د غلخانه قصدي و د خپل کله خبر مو جوړ شوی خبر ما یې هغه خبر اته خبر وخت تلته دا خبر باید نه خدمت کی نو دا تاثیرات دغه لپاره
خا بیا خاطرات تاسو بیانوله تاسو خپل خاطره بیانوله زه به البته بیا ورسته درته وایم چې په غوړه زو کې ازادي رادیو په کوم ځای کې و مهرباني وکي
نو امه خبر مې کو دغه رقم نورم د دغه رادیو تلویزیون باندې مکمل واخو
او محاصره د رادیو تلویزیون هم پېښ شو چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دندنه بیا پولیسو یا امنیتی ځواکونو ملي رادیو ټلویزیون
محاصره مشکل دا و چې هغه غلام حسن حضرتی ته د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرره وي لغه سره مخالفت او په هغه محل هغه سید مخدوم بهین د اصلاح فرنګ وزیر نو دغه لخوان اولین رئیس او رئیس رادیو هغه حضرتی سره مقرره دی او لغه سره مخالفت پیدا شو نه پر خود څنګه راسي او دروسته د هغه خپل څوکې اشغال کړل او بیا فیض منصور هم له دندې نه ایستو ورو نور هم په تلویزیون کې درې څلور کاله وروسته د حالات نورمال شونو د اصلاح ادارې د کمیسیون لخوا نه بسونه اعلانېدلو هر څوک راتلل مقرر دل
مننه مدقق صاحب زه فقط په لنډه غواړم چې یادونه وکوم چې په دغه ورځو کې چې د پیښې کېدلې او تاسو یادونه کوي یعنی د جمهوریت نظام د پیل په لومړی ورځو کې ازادي رادیو خبرونه درلودې د ازادي رادیو دفتر په کابل کې فعال شو د 2002 کال د جنوري په دیر شمنیټه د ازادي رادیو لومړنۍ خبرونه پیل شوې او زه شخصا هلته ومه د خبرونو ل پیل سره سم مننه چې دمو را یاد کړه مدقق صاحب د خبرونه بل ملما جان سمویل خبرې مو کولې
ما ترقیه چې تکل څه د اسپاسو ازادي رادیو فکر کوم کو مصطفی سره تر با سان سره
او بالکل د کابل او د کورنۍ چارو وزارت ته نږدې مصطفی هوټل کې د ازادي رادیو لومړنی مرکزی دفتر او روستي بیا دفتر بدل شو بل ځای تلل مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه ملما عبدالغنی مدقق د افغانستان د ټلویزیون په خوانی رئیس را سره دی او د شبه د افغانستان د ټلویزیون یو مخکخ ویاند او د خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال هم خبرونه سره یو ځای شوی دی ز خراغلاست ورته وایم قلاتوال صاحب خبرونه ته خراغلاست
جنابي تکل صاحب لمړی تاسو ته بیا تاسو د خبرونه قدر من ملمه جنابي مدقق صاحب او همدارنګ ټولو ګرانو محترم ولیدونکو ته د نړۍ په هر ګوښه او کنار کې چې ژوند کوي د مینې او محبت سره ډک سلامونه درناوي ورته وړاندې کوم زه ستاسو خدمت کې یم
سلامت اوسئ ښه شو چې راغلی خبرونه ته قلاتوال صاحب تاسو څه وخت له ټلویزیون سره یو ځای شوې ده پښتنه ما مخکې له مدقق صاحب نه هم کړې ده دوی په 1940 او یم کال کې له ملي رادیو ټلویزیون سره د همکار په توګه کار پیل کړی او ریدون کې غواړي پوښي چې تاسو څه وخت کار پیل کړ په ملي رادیو ټلویزیون کې
تکل صاحب ملي رادیو ټلویزیون کې مې په 1300 کال په اواخرو کې د هغې مینی او علاقې له مخې چې ورسره لرلم له ازموینې اخیستلو نه وروسته بالاخره عمل ته جذب شول او د یو ویان په صفت باندې مو وظیفه د تر ډېره وخته پورې یعنې د جمهوریت تر سقوط لږ څه وړاندې تر همدغو وختونو پورې مو د ملي راډیو ټلویزیون سره مې همکاري لرله او خپلې دندې مو په خپل وخت او زمان اجرا کړې دي
مننه هغه مهال چې تاسو په ولسی جرګه کې غړي وې قلاتوال صاحب بیا مهم له ملي ټلویزیون سره همکاري لا کوله
bale صاحب او ملي راډیو ټلویزیون کې کله چې د ولسی جرګې غړي ته مې هم تر لاسه کړ نو ما هغه ذوق او شوق او علاقه چې له خپل مسلک سره ملرله یعنی له نطاقي و دوی سره نو هغه په تاسو به تر معلومات چې کله الته څوک استخدامېدل نو هغه د یو ماین مددماش په مقابل کې به دند تر سره کول ولې ما یادونه ورته وکړه چې ماش نه غواړم قانون نه هم په دواځي کې څوک ماش نه سي اخستلې بس د دې ولسی جرګې د کورونې دند په اصول کې یو ماده دغه پر بنا باندې ما په افتخاري شکل باندې د خاصتا د سلام سهار مو نیکمرغه خبرونه چې په لایف مستقیم او ژوندۍ بڼه به خبرېدل د سهار له 9 بجو تر 9 بجو پورې یعنی تقریبا 8 کاله می د خبرونه وچلول او په غو کې مو مختلفو برخو کې یعنی د خبرونه د روحي مطابق مو څه چې به راهنمایي کېدل موږ ته په مغه شکل باندې مو دند سره ورسول
په 1980 کال کې تاسو له ټلویزیون سره یو ځای شوي مخکم له مدقق صاحب سره هم په دې موضوع خبري وکړه مدقق صاحب یادونه وکړه چې په خوا ډېر کار جدی و یعنی د تلویزیون خبرونه ته په جدی نظر کتل کېدل، غلطۍ ته اجازه نه ورکول کېده، کاری اشتباهات او تخنیکی اشتباهات ته تر ډیره اجازه نه ورکول کېده، د نشر څو پړاونه کنټرولېدل او د نشر نو وروسته د کنټرول مرحله هم و. په داسې یو حالت کې دغه ورځو کیسې راته وکوي قلاتوال صاحب، چې تاسو لمړی کار پیل که او د نطاق په توګه هغه وخت به نطاق ورته ویل خو ویندویانو د راډیو او د تلویزیون، نو په تلویزیون کې چې تاسو لمړی ځل ویندوی کوله خبرونه مې وویلې، دا څنګه وو؟ هغه سختګیریانې چې مخکې مو دقیق صاحب یادونه وکړه هغه څنګه وې؟ دغه راته بیان کړئ.
جناب تکل صاحب، تاسو به تر معلومه ده چې په هغه وختونو کې یعنی تر یو فلټر نه بلکې تر څو فلټرونو باندې به یو جمله یا یو خبرونه چې کېدله هلته مدیریت د برسۍ د راډیو ټلویزیون و چې هغو به ډېر په دقیقې بڼه باندې اته یو ډېر عادي شعر به چې یو ویان دکلمه کوو او هغه به تر د هنر و ادبیاتو همدارنګه د نورو مسؤلینو له نظرونو نه به تیرېده، یعنی یو جامع او اړخیز څه خپرېدل. ولې له پته مرغه اوس چې کله کله په ځینو ټلویزیونونو کې غږ اورو خپرونې ګورو معیاري نه دي، او متاسفانه چې هغه د ژورنالیزم اصل اصول موازین او مقررات پکې کې نقص او مات شوي دي. نو په هغو وختونو کې به چې کله به مو خبر لوسته ډېر امادګي به مو ورته لرله، ځکه خبر ډېر مهم دی او موږ ته به استادانو به ویل چې خبر د دولت یو امانت دی او په امانت شکل باندې باید لیدونکو او اورېدونکو ته ورسیږي. یعنی نطاق د دې اجازه نه لرله چې خپل احساسات په امانت کې دخیل کړي. نو په هغې بنا باندې به مو دغه اصول ټول په نظر کې نیول. ځینې نور مسایل مثلا لکه حماسي شعر، یعنی ویاند کولی شي چې خپل احساسات پکې دخیل کړي، په اعلامیه، ابلاغیه او دې ته نورو. خو لنډه دا درته وایم چې په هغه وختونو کې واقعیت هم چې ویاندوی معیاري شکل باندې په ډېر دقت باندې خلکو ته وړاندې کېدل او د خلکو د خوښۍ وړ هم ګرځېدل، هغوی هم قبلول. نو موږ همدغه څه همیش په نظر کې نیولي به مو او په همدغه معیار باندې مخکې تللو، او چې یو موضوع کې به چې یو وړه اشتباه به هم وسول، همدغه وړه اشتباه به هم په راډیو کې یو خپرونه وه چې دې د کجا او درخته د کجا کله چیرته و،
دا د پروګرام نوم و،
دا نوم و. هر نطاق به چې په اونۍ کې یو اشتباه کوله، هغه به بیا د همغې خپرونې پروډیوسر او ډایرکټر دوی به دا سره ثبتول او بیا به یې خپرول ټولو ته به خپرول. نو هغه نطاق به هم دې ته اړ کېده چې یو جمله، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هره جمله چې د خپل مخرج نه ووزي د هغې معنی هم تغییر کوي، او په همدې بنا باندې ځینې اشتباهات به چې نطاقانو کول د هغې د تصحیح او اصلاح لپاره. همدا خپرونه به چې ډېر مینهوال یم لرله او ډېرو به اورېدله، چې کله به په اونۍ کې هغه ټایم او وخت به راورسېده، لیدونکي به ورته منتظر او په تمه ناست وو، او هغه به یې اورېدله او نطاق به هم چې کله واورېده هغه به هم حیران پاتې شو چې ما څه ویلي دي. نو په همدغه شکل باندې دا خپرونې روانې وې، ځکه په هغه وخت کې یوازې یو راډیو چې د راډیو افغانستان په نوم باندې و، یو ټلویزیون چې د ملي راډیو ټلویزیون په نوم باندې و. او واقعیت هم که سړی لږ څه په دقت باندې پاملرنه ورته وکړي، همدغه انځوریزي، همدغه پلیکلې بڼه او همدا غږیزې خپرونې دي چې نړۍ سره وصل کړې ده، او یعنی د دې په ارزښت باندې باید ټوله نړۍ باید آگاه او وپوهېږي چې رسنۍ هغه څه دي چې د نړۍ د ټولو احوالونو نه خپل اولس او خپل خلک د نړۍ په هر ګوټو کې نارکي خبروي. نو فلهذا رسنیو ته باید زیات اهمیت ورته ورکړل شي، او رسنۍ خو لا په یو ځای، ولې هغه څوک چې هلته تکلم کوي، هغه څوک چې مثلا خبرونه مخکې بیایي، هغه باید ډېر دقیق اوسېږي. که یو جمله، یو کلمه په سرسري توګه باندې ووایي، نو اورېدونکي او لیدونکي هم خسته کوي، د هغو په مفهوم باندې هم نه پوهېږي. نو که هر رسنۍ غواړي چې اورېدونکي او لیدونکي باید زیات ولري، اووی باید غټی کې ته ځنګړې پاملرنه وکړي.
مننه کلن راته وایاس چې
تاسو تکل تر زوبې مداخله وکړئ.
مېرمنې مدقیق سر زتا ستاسو داوس درتلم مېرمنې.
نه نه ما سوال دا خلاصول څه وویل سلامونه تاسو ته سیږي خلاصول څه بلنې کمرز په وسم په یواد کې اوسي او نن هم کېره چارته لیدا نو تکل څه ماده کول چې خلاصول څه نه کنو کده دې خبرونه ویلې موږ ډېر خاطرات لرو دا دې غلطیانو څخه دې دریزه بورونه خبر ده راځي پروګرام د خدمانی کاغذ کې نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده او خلاصول څه به موږ دا دې ناتوانه څه کله غلطیانه کړی یا نور او خلاصول څه ډېر نمونه یو ترسته دي همکارانو په دې کلک باسو کې
خیر ته ودی وایو بالکل بالکل راته ودی وای دا ز ما خپل په نیت کې و چې همدغه مسله باندې مقصد د ادبیاتو د احساساتو مسله چې مخکې قلاتوال سی بیا د کړپندې مسله ما غوښتل چې یو خلند درته وای چې د ادبیات د یو خبر مخکې ورکول کېدل د چارواکو لخوا یا د مسؤلو کسانو لخوا او ک د ویندوی یا نطاق خپل خوا خاغه کولای شوی چې بدلی کی یو بدره ته وایست او بیا به دواره مدقیق صاحب هم تاسو او هم قلاتوال صاحب را ته وایست چې څه ګلان مو کړلی وو چې تاسو او نورو همکارانو مو چې بیا هغه په دې پروګرامونو کې د مثال په توګه یادېدل چې مخکې قلاتوال صاحب یادونه وکړه په دې درخت د کوجاو درخت او کوجا کې
زه دا وایم چې
قلاتوال صاحب لمړی تاسو بیا مدقیق صاحب
او تکل صاحب زه به صرف وړاندې مونږ د پاوځي پریټ یعنی د جشن د په مناسبت باندې یو پاوځي پریټ اجرا کیدنو په غو کې زمنګ یو قدرمنه خور لیلما احمدی اوس فکر کوم چې په کاناډا کې ده د یو څول وسل د ډی سی توپونه چې کله د نږدې سول کانال ته نتاق غنان سور کو چې د توپونه غنویت ته توپونه به د کو چې نو دی د ډی سی پایواز باندې سی ډی ویل دا سی ډی دغه دی توپونه دي چې دا اوس د سټیج یا د لوژ د مخنه پر ډیر خاص عسکري نظم سره تیریږي ما چې کله د انانس ورکه به موږ مل دا تاسو ویلې و نه دا خبره خبره کله کوله سره او د خبرونه بیا د شپې برته تکرار خبرېدل کله چې د شپې تکرار خبره سول نو ما ټلیفون ورته کومل څنګه او ډی سی او کسي ډیو وایو ولا سی ډی می ویجو
نو تاسو ته د پریډونو کې تاسو هم وایندوی کوله قلاتوال صاحب
bale 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 او د پاوځي پریډونو کې د جشن په مناسبت کې تو تاخیر صاحب دی یاد په خیر وي دغه خو نه به یو خاص واغو چې ټول به په ورځنګ راوستل
او هم سنگر نیازی صاحب هم کنه
او نیازی صاحب دی یاد په خیر وي نو حال او اول سره لرو او فکر کوم په دغه کې د پاریس کې دی نو که چیرته خبرونه واوریدل او موږ سلامونه ورته ورسېدل ډیر بخښي نو د دې تورته جناب تکل صاحب دی دغه سي اشتباهات یعنی ځینې کلمات دي چې زه لازم نه ګڼم چې دا باندې اوس مکس وکم واغې یا دا نو کوم نو تا خپل خل ده تیروزی پکې کې
خورځې لم دقیق صاحب نه واورو چې د دې څه په یاد دی
صحیح
ده صحیح مدقق صاحب
مدقق تکل صاحب خپل سړی نه وای زه به د قلاپوال صاحب وای ماغه به ما وای
او بالکل وی وای
څوک مې کړ ما یو ورځ تکل صاحب نوې مې راډیو کې کار فایل کړی نو راډیو کې راغله تجارتي اعلان نه دی اوس ته خپل کې اعلان نه به ځندې باندې نه کړی بل نو یو ډیر فام درلودو البته موږ باندې ډیر یې خو دا ته مو یو ورځ یو کوتي اعلان راغی لایف راخن منور اعلان یې زې اعلان نوې راول اغم قلمي او په خپل ټایپ ټایپ یې دلنه نو اعلان ویلې دا اعلان ویلو کې کتلن چې یوځی کې رښتاو د ځاوی ورونه څوک مړو আজি مسکو ځاګای هغه پاک کړی دلایو نو زه چې ورته আজি مسکو هغه ویل مل دا আজি مسکو ځاګی د مړل له کبل له څنګه خبر ورکړي
خدای دې اعلان خلاص خدای دې وبخي
کلکو اخبار دي دوستان راغلو دې جنجال وکړي ترور از موږ نوم دې আজি مسکو یې لیدای کړی دي یعنی موږ یو بل همکار قلاتوال صاحب نه پېم نومې ملیاړه ترڅو کومره د فوتی اعلان کړی چې هلته نه تاسو پر اعلان مستقیم تر وړي چې په اعلان کې نه تاسو نسبته وفات بریګدای پام نو د دې زړه کېدلې ده چې ویلې و چې نسبته وفات بریدګي پام نو بریدګي پام
جالب کیسه دي دا په ټولو رسنیو کې دا صحوي کیږي
نو ثاني صحیح دی موږ همکار دغه اعلان راغلی دغه اعلان کېلای دی غسړی د ترځې مړو نو دی له نسبته فلانی مثلا حمید الله عبد الله استران ماما هغه استران کاکاو د یو سری پسران ماما و یا پسران کاکا هغه هغه سری نو ده خاطرات پس ازادی راډیو کې د همکاران ملي را ورېدلې
او موږ لرو دغه پروګرام موږ هم درلوده همدغه سی او پروگرام چې مخکې یادونه وشو چې د درختو د کوجو درختو کوجا چې قلطوال سی یادونه وکړه همدغه سی او پروگرام موږ د خپل سهو او غلطیو هم جوړ کړو
نو وسکل ته بیا د خپل هوا یا د همکارانو د یو خاطره وای
زما څو وایم لما ز خپل خاطره یو ورځ درته وایم چې ناڅاپه کله چې می خبرونه ویلې په خبرونو کې مخکې لدی چې سلام وایم کله کله تاسو به احساس کړی وي چې ناڅاپه په تاسو باندې ټوخی راځي یعنی داسې یو ټوخی چې حتی نیمه ثانیه وخت هم تاسو ته نه درکوي نو مخکې لدی چې د خپل سلام وړاندې کوم سلام سره سم ماته ټوخی راغی د سلام په ځای هغه ټوخی راووت دا یو مثال دی کنه مثلا زمونږ یو بل یو همکار و یو وخت هغه زمونږ هغه وخت د ناتو عملیاتو په افغانستان کې نو مخکې لدی چې زمونږ خبريال ته وایي چې آقای احمد یا محمود هم هغه زمونږ هر خبريال چې اوس نه غواړم اوس هغه جزئیاتو ته لاړ شم نو د دې په ځای چې وایي چې آقای احمد یا آقای محمود دا پیښه څنګه وه نو دی ورته ویل چې آقای ناتو دا پیښه څنګه وه دی خبریال ته چې ښاغلی ناتو نو دا پیښې کېږي په راډیو ټلویزیون کې دا خبرې معمولی دي انسانان یو او انسانانو نه حتما سهوې هم کېږي او څومره چې البته ډېرې نه مګر سهوه ښایي چې پروګرام ژوندی دی پروګرام لایف دی او پروګرام ثبت شوی نه دی چې دا ژوندی پروګرام د پروګرام اهمیت نور هم زیاتوي تاسو به حتما په دې کې له ما سره موافق یاست زغورم
یو بل خاطرم
وخت او نه نه وخت لرو مهرباني
بل خاطره دا ودی ما یو وخت برادیو ته خبر نه اله خو نه معلومې د تلویزیون وخت تلویزیون فعال ستنو تلویزیون ته د غفرامتر نوې راغلي تقریبا ګوت قلطات سره معلومه ل یو کال دوه کال وروسته فرامتر راغی نو کمره به خاص صد پورې و د فرامتر اغاز بنیو د خبر نه اله نو هغه وخت تاسو کولی دی د باختر اعظم نه خبر راسته الفه پیسې په خزامه ورکول کېدلې د څومره حتی خبر بغاتو هغه کارمندان خزامه خپل نوې بم خبر راکړل خو یان دې کله کله چې موږ بیا یو متر دوه متر خبر و دته لوستو به بيخي بوتکې سټډیز کولو نو زه تکل سره خبرونه راغلی وو خبرونه میلې چې وامقار سلام دې ورو راغی د خبر به تاجه لاغه ویل استفامه کوي خبر تم را وتر ورته ده کتل هم زغه دوه متر خبر را تراول نو نه په صدا دولس کو پندل سفیو مخو دا راکو وامه چې تمام نن خبر استفامه کوي خبر تم را وتر ورته نو دا وخت چې کرجیست د ادارې یو کال کې په فکر کوم کې یو نیم کال نو تلویزیون په خپل کاش کې او موږ نه فاقانه دوم څه وکړو نو خبر می وخت او ځان الله خبر نه ده خبر می سروک په وخت علي احمد جلالي وزیر د کورای کار وزیر
بالکل
نو را کابینه غونډه خو وا ما خبر یې دا یو ورقه خلاص کړو دوه مسله درې مسله دې کې تکل په وخت خبر یې ز خبر هغه نقطه سپېڅه ده درسته ورکه سره نو سرګې دې خپل څنټورې دا خبر مې یلې درته لاړم نو درته تقریبا لاس خاطر به ته پاس مې خېز کړی دا خبر دې تل سره کې روکړې په لیدون کې فونس ما چې ذکر یا خبر مې دې نه راځم دا سره شروع کړ درته پیرالم هغه دې نو کې تر اوسه ملو خاصې خبر بدل شو نو کله کله دا کې دوسه
اوس چې پام دې
تم دکې اوس دې لیا دوه تل
بله
شهرزاد صاحب حنیف شهرزاد زمنګ یو ډېر تکړه ویان دی ډېر همیشه خپل لخنداړه کوي یو 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 څه چې لیادم وو ته لغدا و چې جالب ده چې د کله په چوکۍ باندې کیناست خبرونه لوسل چوکۍ ماته سول لاندې ول به زخ په فوس ولم چې د تخنیکی همکاران خو ډېر خوښار او کورې ودان کمره عجل وړوله نو سبې میچل دغه پښتنه وکړل د شیرزاد نه څه خبر ونه چوکۍ ماته سره لاندې تر چوکۍ ولې ده مال خو سم چې کوم هغه را به درو وګدول ورته د مخ ځای نه به خبر وسته
مګر هغه لویدل خو په کیمرا کې ښکار نه شول
نه دا یو لار لکه په بوکس دی په وای کنه سولار
یعنی اوریدون لیدون کې پونه شول
ډیر پونه شول
یو هغه چې بلخ نه نه نا تا خان به دوانه سره تا کل خبر ده قبل هم سارو د باندې دغه کیمرا سیټ کړ کده
دغه دروازه کته
لیدلې
او دوه کسان و د بل وار و چې دای ولوي ده
بله
بله ها ډیره زیاته مننه د خبرې پزړپورې شوې نور هم لدې پزړپورې خاطرو سره هغه وخت یو ټلویزیون په افغانستان کې مدقق صاحب قلطوال صاحب تاسو به حتما ډیر مشهور موي په افغانستان کې خلکو به ډیر پیژندلې اول مدقق صاحب تاسو
اول قلطوال صاحب کلم په رادیو کې خبر نه ایلې نو یو وخت د مجاهدینو په تقریبا په اخره دوره کې راغلم خلاصات په صدقه بارنو د موږ استادانو په جمله کې راځي نو کله چې رادیو کې هم دین دیو کې چې مخامخ کېدل کوم غږ اورېدې نه کېدل څه مطرح خان دی خو کله چې تلویزیون جوړ شو یعنی په تلویزیون خپل فعالیت شروع کړ نو په وخت کې ما او خلاصات صاحب او فرزا صاحب نیازی صاحب او داسې خواندو جمله مجاهدو عوالم نوستانی نور امکران خبر نه لې نو واقعا په وخت کې و یو تلویزیون او موږ هم خلاصوال څه موږ ټول به د توجه د درېشتي او نکتایي دوه تم ډیره کوله نو خلکو کې ډیر واقعا چته
خلکو به درولې لاره کې او څه اضافه هغه در سره کاو یعنی چلند در سره کاو یو څه غوښتل چې تاسو توجه ورته وکړي
خلکو له برکت دی غوېل خپل عصونه نه او غوېل تطبیق نه نو bale da sayu mukala kala kan moge group us kala kala sa ronde nizde dost ne uror me da awder ni adigim no kala kala bachate mel masyao talalu ya cheta bakum program wa dustibu halko bade ramina kala wala halko nade rasman duye
no da khashu che lakh pal ye udir khwani malgari sara da de ye uzai shwale pade program ke kala twal sa stas khatire sidi de halko چې خلکو پیژندلې په لار کې یا یو بل ته ورخودلې چې دا غدا یا ماغه دی رادیو ټلویزیون نطاق
زبې خپل ډیره په ځړه پوری خاطره درته بیان کوم چې دا مې په خو هم یو ځل یاد کړو زه له خار نه جلاو دی موټر ته ناس ومه پولیس محمد خان ته ورسېدلم د سیاست میاشت او عوام ډیره ګرم و دا پلاته نه رسیده دلته یو خاوند او میرمن ولاړ و یو ماشوم په غی کې و سره خړېلې و ما خوښ وم کتل خو هغه پلرنۍ اتفاده تاسو په طرف یې کنه مال چې کزما اولاد اصل مرته ولاړ و سیګي مال موټر مې ورته ودرو نو ورته مې ویل مال هغه طرف مې کوریان 4 میلی ما طرف مې کوریان مې غوفه راپورته سوسه دا خوند مخ کې چوپ کې کېنست دا مېرمن چادري په سر و دا شاته کېنستله نو یو ځل دا څنګه راته وګدکته به کتل بیا وکتل دی وخت دا مصلحت ته نه رسیدا په دغه منطقه کې اخیری پختن لمانه وکړه وای ورور ډیر میچرته دلې بخنه غوړم نو څه شته دلې پدې وای چې ته مې دلې مالکو مشوه دي په خپل کور کې دلې یو ورې سړی پښینې شو امیر په دې ول دغه قلطوال د تلویزیون نتا ودای و څورت وای وای خصو چې ودی ویل کنه دا چې په دغه ځای مې خو ته دلې وچې
مده خښه تاسو داسې حالات سره نه مخ شوي کله
نه ولا د خلکو پښتنه کوله مثلا کله کله برابرتي او وکیل د پروګرام ډیر راغنه چې مثلا ما نه پښتنه کوله بازار کې چې لیدلې مې او بک ورور چې مې لیدلې دی یا به له څه دی برابرته د ورونه له دې دا کوم ځای دي نو ما به تو کړ ته کوله مال اکمان د لباس دی دا وایي یا بغیر ته کتل چې د لباس کې دی دی یو هم ورسته ته له مال تلویزیون کې خبرو واما او ډیر ورواله ډیر مینه را سره کړی دا مې دا چې کو نو د راتونه او نو خاطرات دې دې تا
مننه ډیر زیاته قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې په زړه پورې خاطرې مو ووري د زمنګ د دوه خغلو ملمنو مګر زه غواړم یو بل پښتنه هم د سره مطرح کما ل دوړو خغلو ملمنو سره تیاتر و یا وخت سلګونه کلونه یا څو پیړې تیاتر په مخسن په پرمختللې نړۍ کې واکمنی کوله او خلک بعد د تیاتر د نندرو لیدو تتل په افغانستان کې هم تیاتر مونږ درلود بیا ورسره لغه چې کله سینما راغله د تیاتر اهمیت د سره کم ک بیا چې کله ټلویزیون راغی د سینما اهمیت را کم ک اوس ټولنیزو شبکو تر یو حد پورې د ټلویزیون د خبرونو اهمیت کرا کم کړی وی کبینه کم کړی زنه پویګم ولې مونږ وینو چې ډیر زیات خلک په ټولنیزو شبکو باندې مصروف دي ویډیوګانې ګوري د ټولنیزو شبکو باندې ورهم لته سو دوړو خاغلونه د دغه بدلون په باب پښتنه وکم لمړی مده خښ صاحب لته سونه
تقل صاحب یو موضوع د سم د خواله رسنۍ لکه فیسبوک ټیک ټاک او نور سوشل میډیا کې
د تاثیرات په تلویزیون باندې کړي. اگر چې تلویزیونو خپل اهمیت د خلکو په کورونو کې هغه اهمیت شته، که زه اوس په بهر کې یم یا په افغانستان کې، حالات اوس بل ځای ده، ډېر تفریح پروګرامونه نشته، خو تاثیرات یې تابان کړي. ځکه یو موبایل ده، او موبایل د سره ده، او انټرنیټ لري، په هر ځای کې آسان هم خبر لیدی شي، هم موسیقي اورېدی شي. د تاثیرات په تلویزیون کړي، خو زیاتره په کورني ماحول کې چې ګورم بیا سړی بیا هم تلویزیون ګوري، نو تا باندې په دغه راوروسته کلونو کې دغه تاثیرات کړي دي. تکل سب هم یې په راډیو په اورېدونکو باندې کړي، هم تلویزیون باندې. خو بیا هم د خلکو اعتماد شته تر هغه اندازې پورې، ځکه دا ښایي زما په نظر صحیح ده. خواله رسنۍ، سوشل میډیا دم کله کله هر څه یو نوې پدیده ډېر راشي، هغه تاثیرات منفي تاثیرات هم لري، مثبت تاثیرات هم لري. خو تاثیر یې کړی و.
قلاتوال صاحب، تاسو لطفا کلند جواب راکې چې بیا زده د تخنیکی بدلون د استودیوګانو، د ټلویزیون، د استودیوګانو د امکاناتو، د ټلویزیونی کبرو، د دې هم لند لند له تاسو دواړو خغلو نه غواړم چې خپل نظر را سره شریک کړي. اوس د لومړی موضوع په باب
او وختم تاسو خبره ډیره سمه ده. په تدریج سره ورو ورو لکه څنګه چې تاسو په مختلفو کټګوریو کې یادونه وکړل چې تھیاتر نه بیا تر سوشل میډیا پورې یو څه چې اوس رسنۍ یو اندازه خلک ستړي کړي دي، هغه دا چې خبرونه هم سیاسي دي، اوس نظرونه هم سیاسي دي. متاسفانه چې ځینې رسنۍ داسې څه خبره کړل چې هغه خپل پرستیج او توریته او اعتبار یې په خلکو کې راټیټ کړي، په هغه بنا باندې هم خلک اوس دومره زیات توجه نه کوي ورته، پاملرنه چندانې، او ډیر خلک اوس په همدغه سوشل میډیا کې زیات مصروف دي. آتا د مړینې اعلانونه چې په خوا به د راډیو د لارې خپرېدل، اوس هغه هم په فیسبوک د لارې نه، د نورو وسایلو د لارې نه خپرېږي. دا په خپله لیدونکي او اورېدونکي کموي، نو اوس زیاته توجه همدغه ټکټ ته، د خلکو فوکس په همدغه نقطه باندې دی، او زیات لیدونکي او اورېدونکي او خبرونکي لاندې لارې نه مصروف دي. او مننه
مدقق صاحب، ورستۍ پښتنه فقط غواړم له تاسو نه وکوم چې د لومړی کله چې تاسو په ټلویزیون کې کار کوئ، یوازې یو دقیقه وخت لرو، وخت پاتې نشو متاسفانه، خبرې ډېرې خوږې وي، په ټلویزیونی کمرو او استودیوګانو په امکاناتو کې څومره توپیر راغلی؟ یو دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
تاسو طبعا په مخ کې په ټلویزیون کې نشرات انالوګ سیستم باندې وو، نو په دې راوروسته کلونو کې په د جمهوریت وروسته کلونو کې خاصو د افغانستان ملي ټلویزیون یا نور رسنۍ ټول ډیجیټل سوي د افغانستان په دی باندې نشرات کول، نو دغه راز د آرشیف مواد، د خپل نشراتو په تصویر باندې تاثیر کړی، په غږ باندې او په هر څه باندې، یعنی ټول هغه تاثیرات کړی، او د ملي ټلویزیون هم دغه حالت ته رسېدلی چې دغه بدلون پکې راغلی.
ډېره زیاته مننه قلاتوال صاحب، تاسو هم لطفا لنډ راته ووایاست.
په همدغه شکل چې مدقیق صاحب یادونه وکړه، چون دوی هلته مسؤلیت هم لري، یو وخت کې معاون د ریاستي عمومي د ملي راډیو ټلویزیون هم وو، همدغه شکل باندې چې دوی یادونه وکړه، یعنی په کیفیت کې کاملا تغییر راغی، د انالوګ سیستم نه چې کله ډیجیټل سیستم ته سیستمونه بدل شول، وقته چې ډیر زیات کیفیت کې بدلون، مثبت بدلون رامنځته شو.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریده. په خبرونه کې میلمنو د ټلویزیونی خبرونو او خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال، او د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق. زه احمد تکل، اجازه غواړم او تر بل خبرونه مو په پاک رب سپارم.